السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. خولاند خبری برخه هم درې په دې خبری برخه کې اوري چې امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شاوخوا 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لپاره یو نوی وړاندیز کړی. دوی وایي چې دغه زندانیان باید د ګډې څارنې له لاندې یو دریم ځای ته ولیږدول شي. دا موضوع وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د اختر په لومړۍ ورځ اوربان حاکم او د کومې لویې پیښې راپور ورنکول شو. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې باران او ورسره طوفان او سیلاب لږ تر لږه 12 کسان وژلي، او په امریکا کې د مولدوا یو تبعه د توطیو او سایبري جرمونو په تړاو مجرم وپیژندل شو. بشپړ خبرونه. پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او طالبانو لخوا اعلان شوی اوربان نافذ وو، او د کومې لویې سرغړونې راپور نه دی ورکول شوی. که څه هم له اختره یوه ورځ مخکې د لوګر په مرکز پورې عالم کې په یوه موټر بم چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول، او پرون د اختر د لومړۍ ورځې په سهار په هرات کې یوې چاودنې 14 کسان ټپیان کړل، خو د دې حملو پړه طالبانو او نه هم نورو ډلو ومنله. د راپورونو له مخې د اختر لومړۍ ورځ د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې، حتی چې ورځنۍ نښتې هم هلته کېدې، له جګړې پرته تېره شوه. که څه هم د سولې د هڅو په وړاندې د بندیانو د تبادلې له کبله ستونزې لا هم نه دي حل شوي، خو طالبانو له اختر مخکې اعلان وکړ چې په دې ورځو کې به پر افغان ځواکونو حملې نه کوي، او حکومت هم په غبرګون کې ورته اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خلک د دایمي اوربند غوښتنه کوي. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې باران او ورسره طوفان او سیلاب لږ تر لږه 12 کسان وژلي او یو شمیر کورونه یې ویجاړ کړي. د والی ویاند تاوله خوګیانی رسنیو ته ویلي دغه سیلابونه نن سهار د خیوي په شامل او کلټک کلیو کې راوتلي دي. د خوګیانی په خبره وژل شوي 10 کسان تر خاورو او ویجاړیو لاندې و چې جسدونه یې موندل شوي. د طبیعي پیښه کې کرنیزو ځمکو او فصلونو ته هم زیان اوښتی. د ننګرهار چارواکي وایي دا موندنې یې لومړنۍ دي، او ممکن وروسته معلوماتو کې بدلون راشي. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق په حق ورسید. اکاډمیسن سلیمان لایق د افغانستان د معاصر تاریخ خورا نامتو شاعر و چې پرون جمعه د زمري په 10 نیټه د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په یوه روغتون کې ومړ. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت د خواشینۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره یې مهم کارونه ترسره کړي. د یوروزون اقتصاد د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د خاربندۍ په نتیجه کې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ موده کې د تیر روبی په پرتله په سلو کې 12.1 زیانمن شوی دی. یوروسټات رسمي ادارې پرون د جولای په 1 وویل 1995 کال راهیسې چې د موسسې د رسمي شمیرو ثبت پیل کړی، دا د یوروزون تر ټولو لوی اقتصادي سقوط دی. اسپانیا چې له لومړنیو و بازپلو هیوادونو څخه دی، په یوروزون کې په شامل 1900 هیوادونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوی، او د خپل معاصر تاریخ له بېساري ژور اقتصادي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد اقتصاد په سلو کې 13.5 زیانمن شوی. کرونا د فرانسې اقتصاد هم سخت ځپلی. د دې هیواد ناخالص ملي تولید په دوهمه روبه کې په سلو کې 10.8 کم شوی. د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې د یوروزون اقتصاد تر ټولو لویه ضربه په اپریل او می میاشتو کې وروسته له هغه وخوړه چې د کرونا د مخنیوي لپاره خاربندۍ او نور محدودیتونه جدي شول. دوی باور لري چې له 2020 کال مخکې به د دې هیوادونو اقتصاد له کرونا مخکې زمانې په څیر نشي. په امریکا کې د مولداوا یو تبعه د توطیو او سایبري جرمونو په تړاو مجرم وپیژندل شو. د امریکا د عدلي وزارت پرون وویل دیرسکلان والیریان چوچاو توران دی چې د نړۍ په کچه یې 518 میلیونه ډالر غلا کړي. په امریکا کې میاشت وړاندې یو روسی تبعه سرګی میدویدف هم په ورته قضیه کې د لاس لرلو په تور مجرم پیژندل شوی وو. میدویدف د انفراد شرکت مؤسس او مدیر و هغه شرکت چې په امریکا او نور هیوادونو کې د سایبری غلاو او خلکو سوداګرو او بانکونو ته د چل ورکولو تور پرې پورې دی. چیو چاو هم د همدې شرکت په تړاو د څېړنو په رڼا کې مجرم پیژندل شوی. تمه ده چې د ده محاکمه په دسمبر میاشت کې ترسره شي. پر ده تور دی چې انفراد شرکت ته یې ویجاړوونکي سافټویرونه جوړول. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلی دی به په امریکا کې ممکن سر لنن نه د ټولنیزو رسنیو یو مشهور اپلیکیشن ټیک ټاک بند کړي. د ټیک ټاک اپلیکیشن مالک یو چینایي شرکت دی. ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته ویلي د دې لپاره چې د ټیک ټاک په اړه اندېښنې شته نو دا یې په امریکا کې بندوي. له دې وینا څو ساعته مخکې ښاغلي ټرمپ ویلي وو چې دا خدمتونه ممکن د چین د استخباراتو یوه وسیله وي. ټیک ټاک چې د لنډو ویډیوګانو له امله په ځوانانو کې ډیر دود دی د نړۍ په کچه په تقریبي ډول 1 میلیارد کارونکي لري. د امریکا حکومت د همدې اونۍ په پیل کې د بهرنۍ پانګونې د کمیټې په چوکاټ کې د ټولنیزو رسنیو دا اپلیکیشن رسمي ارزونې ته وړاندې کړ. د ارزونې پر دې اعلان چینایي چارواکو غبرګون وښود. د واشنګټن یې په تبعیض تورن کړ. د ټیک ټاک کمپنۍ ټینګار کړی چې د کارونکو ډاټا یا معلومات یې له چین سره نه دي شریک کړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویپانه کې هم شته. ازادي رادیو ډاٹ کام یې ادرس دی. تاسو هلته ورتللی شئ. پر دې سربیره نور جالب مطالبه او راپورونه هم هلته خبريږي. د دې خبرونې زیاته برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه کې یو راپور رخلو او هغه دا چې امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شاوخوا 400 طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر د لانجې د حل لپاره وړاندیز کړی دی. دوی ویلي دا بندیان دي د دواړو خواوو تر ګډې څارنې لاندې یو دریم ځای ته ولېږدول شي. دا طرحه وروسته له هغه وړاندې کیږي چې ولسمشر اشرف غني د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې د دې بندیانو د برخلیک په اړه د پریکړې لپاره د لوی جرګې د رابللو ژمنه وکړه. احمد تکلو د موضوع تفصیل.
امریکایي چارواکو ویلي د طالبانو هغه 400 بندیان چې حکومت یې له خوشې کولو ډډه کوي باید په داسې یو ځای کې نظربند شي چې تر څارنې لاندې وي. دریو امریکایي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ د لانجې د حل لاره ده. د چارواکو چې نه غواړي نمونه یې افشا شي ویلي پر هغه ځای چې دا بندیان به پکې ساتل کیږي افغان حکومت او طالبان دواړه څارنه کولای شي. رویټرز د دې چارواکو له قوله لیکي چې دا طرح د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دواړو خواوو سره شریکه کړې ده. په کابل کې یو بل ډیپلومات رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې طالبان د 400 بندیانو د خوشي کېدو په مسله کې پر خپل دریځ ولاړ دي. نو یوازینی حل لاره ده چې د افغان حکومت د موافقې په صورت کې دا بندیان نظربند شي. امریکایي چارواکي دا طرح وروسته له هغه وړاندې کوي چې ولسمشر اشرف غني پرون د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وویل شاوخوا 400 بندیان چې طالبانو یې لست امریکایانو ته سپارلی نه خوشي کوي. هغه د دې بندیانو د خوشي کولو په اړه د پریکړې لپاره په نږدې راتلونکي کې د لوی جرګې د رابللو ژمنه وکړه. خو ښاغلي غني په عین حال کې وویل چې د ښه نیت د یو اقدام په توګه حکومت چمتو دی چې 1500 نور طالب بندیان خوشي کړي. افغان حکومت د بندیانو د تبادلې په لړ کې تر اوسه 4500 طالب بندیان خوشي کړي خو وايي پاتې 400 بندیان د پاکستانیانو په ګډون بهرني اتباع او خطرناک مجرمان دي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دغه 400 یا څومره کم و زیات چې دي دی کې تقریبا سم نیمه بهرني اتباع دي. بار بار مونږ وایو کله چې طالبان یا د طالبانو هم فکره یا هغه خلک چې فکر کوي چې د سولې لپاره خندونه حکومت یا کمبل لورې جوړي هغه ته خدا ډیره منطقي خبره ده چې وایي چې طالب ولې د پاکستانیانو په خوشی کولو ټینګار کوي. طالب خو ځان افغان ګڼي، د افغانستان راتلونکي نظام کې ځان شریک ګڼي، نو بیا ولې د پاکستانیانو، بنگلاديشیانو یا عرب یا چینایانو په خوشی کولو ټینګار؟
د شاوخوا 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو د غوښتنو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او همدارس د امریکا ځینو لویدیځو متحدانو هم اندېښنه خوده ده. خلیل زاد پر حکومت او طالبانو فشار راوستی چې د بندیانو د خوشی کولو د لانجې له کبله اوسنی ولاړ حالت پای ته ورسوي. خو رویټرز خبری آژانس په کابل کې د یو جګپوړي لویدیځ ډیپلومات له قوله لیکلی دی چې وایي امریکایي چارواکي او متحدان یې دا منی چې د ډیرو خطرناکو طالبانو خوشی کول به یو لیونتوب وي. د ډیپلومات چې رویټرز یې نوم نه دی ښودلی ویلي دا کسان د بشریت پر ضد د ډیرو خطرناکو جرایمو په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. یو آسیایي ډیپلومات آژانس ته ویلي چې خلیلزاد د روانې لانجې د حل لپاره پر نظربندۍ سربیره دواړو خواوو ته ځینې نور وړاندیزونه هم کړي دي چې یوه پکې په پټه او له اعلان پرته د دې بندیانو خوشی کول و. د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکایي چارواکو د وړاندیز په غبرګون کې پرون ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د پاتې څلور سوه طالب بندیانو نظر بند کول د روان ولاړ حالت د پای ته رسولو معقوله لاره نه ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري عصمت څاروان ته غوږ شئ چې ځینې ورځپاڼې کتلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د طالبانو له لورې د افغانستان د ملي اردو د یوه هیلیکوپټر د ویشتل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې د اندېښنې ته کتنه شوې چې طالبانو د الوتکه په داسې وسله ویشتې چې تر دې وړاندې په افغانستان کې نه و لیدل شوې. ورځپاڼې د افغان او امریکایي چارواکو په قول ویلي چې تر دې وړاندې له طالبانو سره دا ډول وسله نه و لیدلې او د مسالې د افغانستان پوځي چارواکو ته اندېښنه پیدا کړې چې دا وسله طالبانو ته چا ورکړې ده. د افغانستان د هوایي ځواک بلک هاک هیلیکوپټر د دوشنبه په ورځ د طبي مرستو له رسولو وروسته هغه مهال چې غوښتل یې پر مځکه کښېني وویشتل شوه. دا لا څرګندنه ده چې هیلیکوپټر کښېنستی وه او کلا په هوا کې وه چې پر هدایت کیدونکې ټانک ضد توغندي ولګېده. د افغان او امریکایي چارواکو په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه د هیلیکوپټر دوه تنه عمله ژوبله شوې. د نیویر ټایمز پر اساس دا سشکال دوهمه ورته پیښه ده. د جنوري په میاشت کې یوه بله هیلیکوپټر د هلمند کچکی بند ته نږدې په ټانک ضد توغندي وویشتل شوه. افغان او امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د دغو هیلیکوپټرونو په ویشتلو کې کارول شوې وسله غالبا د ایران له لوري طالبانو ته ورکړل شوې ده. تر دې وړاندې هم په هلمند کې ځینو امنیتي چارواکو ویلي وو چې ایران طالبانو ته پرمختللي توغندي ورکړي دي. ایران له طالبانو سره د وسلو مرسته رد کړې ده. خو نیویارک ټایمز وایي که دا تورونه ثابت شي خطرناک دي، ځکه چې که طالبانو هدایت کیدونکي توغندي لاسته راوړي وي نو نه یوازې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ستونزې ډېروي، بلکې د امریکا اوسنی ماموریت چې غواړي له افغانستانه ځواکونه وباسي له خنډ سره مخامخوي. نیویارک ټایمز وایي هدایت کیدونکي ټانک ضد توغندي چې په هلمند کې کارول شوي د سوریې، عراق او یمن په جګړو کې ډیر کارول کیږي، خو په افغانستان کې په ندرت دا ډول وسله لیدل شوې ده. او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ولسمشر غني په پرونیو څرګندونو تبصره کړې چې د اختر په مناسبت یې وکړې. شاغلی غنی سولې ته خوشبینی ښکاره کړه، خو ویل چې شاوخوا څلور سوه طالب بندیان به خوشي نه کړي او په دې اړه پرېکړه به مشورتي لویې جرګې ته وسپاري. ورځپاڼه وایي د ولسمشر غنی د اعلان د افغانستان د نولس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا هلې ځلې له نهیلۍ سره مخامخوي او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پایلې دا ځنډوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم طالبان به د افغانستان د حکومت زر تنه او حکومت به د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کوي. طالبانو د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د حکومت ټول بندیان خوشي کړي دي. د افغانستان حکومت په پیل کې حاضر نه و چې د امریکا او طالبانو د پریکړې پر اساس طالب بندیان خوشي کړي، خو وروسته یې شاوخوا 4,600 طالب بندیان پریښودل. افغان چارواکي وایي شاوخوا 4,600 طالب بندیان په دې خاطر نه خوشي کوي چې لوی جرمونه یې کړي او محکوم شوي دي. ځینې افغان چارواکي دا هم وایي چې د دغو کسانو په منځ کې یو شمېر بهرنیان دي.
ل له دې سره د دې خبرونې خبري مسایل پای ته رسیدي. د پراګ له سټډیو در سره مخه کوو ورزو کابل ته هلته مو هم